द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्राना उरिदुन को दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंदो नहेवरज काल द्वारा अथल संद अक्टूबर द म्याश्तेश पाड़ समाने ठरा وقت شبیرے پو پاکستان کے دا سہر اتنیمی بجے افغانستان کی شویدی ات بجے او دلتا پو واشنگٹن ڈی سی کے دا گول رز او دشپے یولس نیمی بجے شویدی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دنیمی گھنٹے دے خبری خبرونہ کے درتا ز محمد اکرام ہر کلے وائم اول تاستو وڑان دکھو دا مہم خبرونو سرٹکی پاکستان کے دا پختون تحفظ مومنٹ مشر منظور پشتین وائی سوابئی کے دا تحریک مشرانو خلاف جوڑو کلشو مقدمو او نولو خلاف بنن دا ملک پٹولو خارونو کے احتجاجو نہ کبھی افاد شمالی وزیرستان نہ دا قومی اسمبلی غڑی محسن داول دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی ویلی خلق پوینی چی پختون تحفظ مومنٹ غٹ جلسے کولے شی او کنا
to the normal momentum and we have had a very good rally in Sawabi and we have announced another one in Banu on 28th of October
د افغانستان په سویل کې افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان په پوله د لانجې او جګړې وروسته د ګل پورز د چمن تجارتي مالونو د پارا لار تر اوسه پورې تړلې پرته راخو د خلکو پیاده تګ راتګ لپاره پلانستل شوی
افغان سوداګر حیات الله حقیار د امریکا غک دیوې سره په خبرو کې ویلي د چمن تجارتي لارې د تړل کېدو سره دا مهال دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار سلګونو موټرې او لارې ولاړې دي او د تګ اجازه نه ورکول کیږي
د امریکای خبری ادارې وایي سعودي عرب په ترکی کې د بيدرک خبريال جمال خاشقچی د وجنې خبر منلو تیاری کوي او د امریکای صدر ډانل ټرمپ ویلي د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ورته د ګل پورس په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي هغه ته د دې معلومات نشته چې د جمال خاشقجی سره څه شوي
صدر ټرمپ زیاته کړه چې د سعودي عرب پاچا سلمان د ده سره شل منټه په ټلیفون خبرو کې ویلي چې هغه د خاشقجی د وجنې څخه نه دی خبر
او څوک د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې د پښتنو د تحفظ لپاره راپاڅېدلې تحریک پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین وایي سوابۍ کې د تحریک مشرانو خلاف جوړو کړل شوو مقدمو او نیولو خلاف بنن په ټول ملک کې احتجاجونه کوي نمولی میډیا سره د خبرو په وخت ویلي پښتانه ځوانان به د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ته دا ثابته کړي چې دوی څومره احتجاجونه کولی شي د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په لندن کې مطبوعاتو ته ویلو چې منظور پښتین نورې غټې جلسې نشي کولی اخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي محسن داول دلته په واشنگټن ډي سي کې ویلي دي چې خلک پوویني پښتون تحفظ مومنټ غټې جلسې کولی شي او کنه خاغلی داول د امریکې په سرخار واشنگټن ډي سي کې څېړنیز مرکز هرسن کې یوې غونډې ته وویل دا سم نه دي چې پی ټی ایم اوس جلسې نشي کولی د افغانستان په سویل کې افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان په پوله د لانجې او جګړې له وروستو د ګل پورز چمن لار د تجارتي مالونو د تګ راتګ لپاره تر اوسه تړلې پرته ده خدا چې خلکو پیاده تګ راتګ دپاره پرانستل شوې ده د اتوار پورز د سپین بولدک او خورابک ولسوالۍ ترمنځ د ازغن تار د غځېدو د مخنیوي پر دې عمل کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه د امریکای خبری ادارې وایي سعودي عرب په ترکی کې د بيدرک خبريال جمال خاشقجی د وجنې خبر منلو تیاری کوي سینن خبری ادارې د خپلو ذریعو حواله ورکړې چې وایي د جمال خاشقجی مرګ د پلټنو غلط اړخ ته له کبله شوی دی سینن ویلي په عملیاتو کې لاس لرونکو تنانو په استنبول کې د سعودي سفارتخانې نه جمال خاشقجی یرغمل کولو اراده لرله چې هغه سعودي عرب ته د پلټنو لپاره بوزي هم د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي کېدای شي سعودي خبریال بدماش قاتلانو وژلی وي ډانلډ ټرمپ ویلي د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ورته د ګل پورس په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي هغه ته د دې معلومات نشته چې د جمال خاشقجی سره څه شوي جرمنی په امریکا کې د کال 2023 ستمبر تر هغه حمله کې ککل تنانو سره مرسته کوونکې منیر المتصدق بیرته خپل ملک مراکش ته لیږلې ده مراکش ته د ګل پورز لیږل وړاندې منیر المتصدق د جرمنی په جیل کې 15 کاله تیر کړی دي المتصدق په 11 ستمبر نیویارک او واشنگتن کې ترهګر حمله پلان جوړون کې محمد عطا او د هغه نورو ملګرو سره مرسته کولو کې مجرم ګرځول شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دے زمنګا د نیمه ګنټې خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ڈی سی نه نه خنغه باندې اوري. د پښتون تحفظ موومنٹ مشر منظور پښتین وایي سوابي کې د تحریک مشرانو خلاف جوړو کړل شو مقدمو او نیمولو خلاف بنن د ملک پټولو خارونو کې احتجاجونه کوي. اخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي سملي غړي محسن داول دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سلنې په یو اداره کې د بنا په وخت ویلي دي چې خلک بوویني چې پښتون تحفظ موومنٹ غټې جلسې کولی شي او کنه. دغه دواړه مشرانو دا خبرې په داسې حال کړی دی چې د پاکستان د پوځ بیان میجر جنرل آصف غفور په لندن کې مطبوعاتو ته ویلي چې منظور پښتین نور غټې جلسې نشي کولی. نور حال پې تاسو د منګه همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د وزیرستان سره د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي دي خلک به وویني چې پی ټی ایم غټي جلسې کوي سي او کنه. هغه وویل دوه ورځې وړاندې آصف غفور ویلي وو چې پی ټی ایم جلسې نسی کولای. نوموړي دا خبره د پی ټی ایم لخوا په 14 اکتوبر په پاکستان کې د اعلان شوو جلسو په اړه وکړه. د پاکستان د فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور په لندن کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې منظور پښتون نوري غټي جلسې نسی کولای. شاغلی داوړ د امریکا په سرشار واشنگټن ڈی سی کې سیړنیز مرکز هودسن کې یوې غونډې ته وویل دا ویل سمه نه ده چې پی ټی ایم اوس جلسې نسی کولای. او وایي چې پی ټی ایم د روژې د میاشتې او بیا په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په وجه دما کړې وه خو جلسې اوس روانې شوې دي.
The members of some political parties and everybody was busy in the election campaign. Now, after the election has been done, we are back to the normal momentum and we have had a very good rally in Sawabi and we have announced another one in بنو اون 28 اف اکتوبر وی هاف بین سمال گیدرینگ دیر ڈیفرنٹ ایریاز آلسو.
دا هودسن انسټیټیوټ د غونډې کوربا د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی وو او په ملمنو کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکای په خوانی استازي ریچارډ ولسن د دفاع وزارت په خوانی مرستیال وزیر شاغلی سیدنی او د امریکای د خارجه وزارت ځینی نمائندگان هم ناست وو. د شاغلی داوړ په خیال په پاکستان کې اوس هم د خلکو د بيدرکه کولو او په زور د خاموشه کولو لړۍ روانه ده. محسن داوړ وویل په پخوانی فاتا کې د انګریزانو د زمانه د تور قانون لاندې د انساني حقوقو د سرغړونې عمل لیانه دي ختم شوی. محسن داوړ د یو پښتنې په جواب کې وویل د پی ټی ایم تحریک به تر هغه روان وي تر څو چې ټولې غشتنې نه منل شوی.
وی دونټ بیلیو اون د ټمپرری کنسیشنز آلسو. Though they have been giving such kind of concessions, but we would only believe that they are serious when something actually is happening on the ground. When we believe on the ground that there is no good and bad and there is no strategic game going on over land, beyond that we are not going to compromise on anything.
محسن داوړ د پاکستان د فوج دغه داوا هم رد کړي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب از عملیاتو په وجه امن پر ځای شوی دی. شاغلی وایي چې امن نسته او اوس هم د خلکو وژنه روانه ده. هغه وویل د دې وجه دا ده چې ترهګر نه دی وژل شوی، د طالبانو یو مهم مشر نه دی وژل شوی. د محسن داوړ په خیال هلته طالبان اوس د امن کمیټې په نوم خلک تنګوي. د پاکستان فوج دعوا کوي چې شمالي وزیرستان د شرخوشو صفا کړی دی او هلته اوس ځای خلک په امن پاتې کیږي. د پاکستان فوج په وروستیو کې د وزیرستان په یونس خان کرکټ میدان کې د کرکټ یو شمیر مقابله هم تابع کړی دی. د سیړونکو په خیال فوج د دې لوبو د جوړولو دا پیغام ورکوي چې هلته اوس امن دی. په هودسن کې د محسن داوړ ز په افغانستان او پاکستان کې د امریکای پخوانی استازي ریچارډ ولسن وپوښتل چې ستاسو په خیال په پاکستان کې ش طالبان څوک دي. ښاغلی داوړ په جواب کې ورته وویل چې په شمالي وزیرستان کې به کله نا کله دا افواوی خورې سوې چې فوزي عملیات کیږي، هوایي ځای خلکو به یقین نه ور باندې کوو. او زیاته کړه چې کله حقاني شبکه د وزیرستان څخه ووته نو خلکو ویل چې اوس به خامخا عملیات کیږي. د هغه د پښتني وړاندې ښاغلی داوړ ګډونوالو ته وویل ش طالبان اوس د امن کمیټې په نوم یو ځای بل ځای فعال دي. د محسن داوړ د غونډې کوربه په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی غونډې ته وویل چې پاکستان یوازې د هغو طالبانو په ضد عملیات کوي چې د پاکستان مفاداتو ته نقصان رسوي، او دغه په خیال پاکستان هغو طالبانو ته هیڅ نه وایي څوک چې په افغانستان حمله کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه د نیمې ګڼې خبری خبرونه. تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرونه باندې اورئ. او زو د افغانستان په سویل کې افغان سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د لانجې او جګړې له وروسته د ګلپور د چمن لار د تجارتي مالونو د تګ را تګ لپاره تر اوسه پورې تړلې پرته راکزو هم عامو خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړل شوې ده، خو تاجران وایي چې د دې کاروبارونه ډیر اغیزمن شوي دي. نور حال پتاب ساده منګه همکار شعیب ساده د وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان لخوا په خپل سر د افغانستان سره په پوره د لانجمن ازغن ته لګولو په سر یې واری بیا د گاونډي هیواد سره تاوتریخواله سیوا شوې چې لوجې د چمن پوله تړل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په وینا ځواکونه یې د چمن جنوب خوا ته په تانده دره کې د افغانستان سره په پوله د سیمو ازغن تار لګولو د معمول کار کاو او په دغه مهال یې افغان ځواکونو مخه نیولې ده. د پاکستانی چارواکو په وینا په سیمه کې بیا د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوې او دواړه غوړ او د دواړو خواونه درنې او سپکې وسلې کارول شوې، خو د مرګ جوبلې کومه پیښه پکې نه ده رامنځته شوې. د چمن نه د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سردی وایي د پیښې وروسته د ازغن تار لګولو کار ودرول شوی او د افغانستان سره د چمن لوی لار د هر ډول تګ راتګ د پاره تړل شوی و. غزیاته کړي تیر روز ورته د پاکستانی چارواکو لخوا ویل شوی دوی د چمن د لارې خلاصولو هڅه کړي، خو د افغانستان لخوا ورته سم مثبت جواب نه دی ویل شوی. تیر روز د افغانستان د قندهار ولایت چارواکو ویلي پاکستانی ځواکونو د افغانستان د سرو ساحانو په سیمه کې د ازغن تار د غزولو کار پیل کړی، خو د افغان پولیس ساتونکو ځواکونو لخوا یې مخه ونیول شو. هم تیر ورځ بیا د افغانستان په سویل کې افغان سوداګرو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي د افغانستان او پاکستان په پوله د شخړې او جګړې وروسته د چمن لار د تجارتي سامانونو د وړو راوړو د پاره تړلې پرته وه، خو د خلکو تګ راتګ لپاره د غلار د ګل په ورځ پرانستل شوې وه. افغان سوداګر حیات الله حقیار د امریکا غک دیوی سره په خبرو کې ویلي د چمن تجارتي لارې د تړل کېدو سره دا مهال دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار سلګونو موټرې او لارې ولاړې دي او د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې تجارت له سیاسته جدا کړي او د پولې دواړو غاړو تاجرانو ته د مالی زیانونو د رسیدو په ځای د هغوی د ستونزو په اوارولو کې مرسته وکړي. پاکستان وایي د ډیورنډ په کرخه د پولې پورې غاړې افغانستان د لورې نه راوړېدونکي ترهګرو د مخنیوي د پاره ازغن تار او پوستې جوړوي. رپورټونه وایي د دوو کالو په موده کې به پاکستان د افغانستان سره په ګډه پوله ازغن تار او نږدې و نیم سوا پوستې جوړې کړي، خو افغان چارواکو وخت په وخت څرګنده کړې ده چې د فرصت په ترلاسه کولو به د پاکستان لخوا په پوله لګول کېدونکي دغه ګامونه د منځه وړي. پاکستان د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله مني او افغانستان یې په رسمیت نه مني.
د واشنگټن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی زمونږ د نیمې ګڼې خبری خبرونه. تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. هندوستان او چین د ګل پورز یو پروګرام شروع کړی دی چې تر مخه د افغانستان سفارتکارانو ته تربیه ورکړل کیږي. په افغانستان کې د چین سفیر ویلي دی چې په نورو میدانونو کې به هم د دغه جنگ د پلي افغانستان چارواکو ته تربیت ورکوي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو سره زمونږه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د افغان سفارتکارانو د تربیه دغه پروګرام چې تیر ورځ د هند او چین لخوا پیل کړی شوی په اړه د چین سفیر ویلي چې مقصد یې د جنگ ځپلي افغانستان مرستې کول دي او کې دي شي په دې لړ کې نور پروګرامونه هم پیل کړي. دا د ایشیا د دوو غټو طاقتونو لخوا د خپل رقم لومړی مرستې دي د کومو هیوادونو چې په سیمه کې د خپل اثر سیوا کول لپاره د اوږدې مودې راهسې اختلافات پاتې شوي، خو د افغانستان دننه هندستان او چین د یو بل څخه په بدلو لارو دي چې پکې چین په خپل پخوانی ملګری پاکستان باندې انحصار کوي. دا په داسې حال چې چین د بیلابیلو لارو سره په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره هڅه کوي چې پکې د طالبانو یاغیتوب ختمولو لپاره د خبرو اترو درېمګړیتوب کول شامل دي. بلخوا هند په اقتصادي پروژو او د افغانستان حکومت طالبانو پر ضد مضبوطولو لپاره پوځي تربیو کې په بلیونونو ډالرو پنګې اچولې دي. په خپل برخه کې پاکستان د هندستان لخوا دغه سفارتکارۍ ته د خپلو خپو مضبوطولو په سترګه ګوري. د هندستان لپاره چینایي سفیر ویلي چې د هندستان د خارجه خدماتو ادارې کې د لسو افغان سفارتکارانو په ګډه تربیه کولو دغه کام د چین، هندستان او افغانستان د مرستو لومړی ګام دی چې په اړه صدر شی جنګ پینګ او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سخ کال د یوې غونډې پر مهال موافقه شوی وو. په خپلې یوې وینا کې چینایي سفیر لو زاهو ویلي چې دا خو پیل دی. چین او هندستان په بیلابیلو مدونو کې مهارت لري. په دغه موخه د دې مثال نوموړي سداسي ورکړو او وی ویل چې هند د ذراتو او طب په مت کې بسیاره مهارت لري او دا چې چین په هایبرید روجو او د غربت ختمولو کې. نوموړي زیاته کړې چې زه په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو ورځو کې به د چین او هندستان په افغانستان کې مرستې د تربیه د پروګرامونو څخه نور زیاتې پروژو ته غځول کیږي. وزیر اعظم مودي او صدر شی جنګ پینګ په چین کې د خپل یو ملاقات پر مهال د اوږدې مودې راهسې د دواړو هیوادونو سیاسي اختلافات ختمولو باندې هم موافقه شوی وو. هغلی لو ویلي چې په افغانستان کې د چین او هند مرستې به بوټان، نیپال، مالدیوس، میانمار او تر دې چې تر ایران پورې غځول کیږي. په دغه زیاتره هیوادونو کې چین د ودانو او سړکونو جوړولو کې مرستې کوي چې ورته هند د چین لخوا په دغه هیوادونو کې خپل اثر غځولو په سترګه باندې ګوري.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او جو چې په لوال او سمج مطبوعاتو کې د سیمي او درنړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
روس نن سبا د افغانستان طالبانو سره ډیره خوږه کړې ده او دیرش کال وړاندې په بیزته سره افغانستان نه د وتو روسوي اوس بیا افغانستان ته د واپس را ننوتو نیت کړی دی. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د کرملن یا د روس افغانستان ته واپسی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې طالبانو سره د اړیکو په زیاتولو او په 13 ستمبر کې د طالبانو یوې غونډې له ماسکو ته پرابللو په روس د هر طرف نه اعتراضونه شروع شول. په دې سبب روس په ظاهره د افغان حکومت دغه غونډه کې د ناستی نه په انکار کولو دغه ختمه کړله. د تجزیه نگارانو خیال دی چې روس طالبان ځان ته د خپلې یوې حکمتي عملی تر مخه راجوختول غواړي چې مقصد یې وسط ایشیا کې د دولت اسلامیه د راپورته کېدو او د 19 کاله جنگ نه پس دې سیمې نه د امریکې د ناڅاپي وتو وروستو د غیر یقیني حالاتو مخنیوي کول دي. خو افغانستان کې د نیټو فوزونو پخوانی امریکني جنرل جان نیکلسن ویلی دي چې روس د امریکې او د امریکې د اتحادیانو ترمنځ د بدګمانو پیدا کولو په کوشش کې دی. د نورو امریکانو چارواکو شک دی چې روس افغانستان کې طالبان کامیابول غواړي. څوک چې په کال 1980 کې روس سره د جنگیدونکو مجاهدینو جانشین دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې روس په داسې وخت کې افغانستان ته د واپس راتلو لپاره بډې وهړي دي هر کله چې د امریکې حکومت د طالبانو په شا د تمبولو او د دوی امریکې سره یوې روغې ته د کینولو کوشش کوي. د امریکی چارواکي اندیښمن دي چې د روس منځ ته پرادانګلو او طالبانو ته تا د مرستې د غږ په ورکولو د امن خبرو اترو ته نقصان رسیدای شي. رپورٹ لکھی چې روس دیرش کال وړاندې د افغان مجاهدینو د لاسه د بد بد والے کې دوه وروستو نن سبا طالبانو له پلاس ورکولو یو نوی صورتحال پیدا کړی دی. د کال 1901 کم اتیایم نه تر کال 1901 پورې لس کلیزه جنگ کې روس افغانستان کې لس لکه افغانان وجلی دي. گرد افغانستان لوٹی لوٹی کڑے وو خو پدی جنگ کی دروس هم پندل لزر فوجیان قتل شوی دی. اخبار لکی چی دی یو لسم ستمبر د حملو رستو چی امریکی او نیٹو القاعده او طالبانو پس پا افغانستان حملو کا نو دغه وخت روس د امریکی ملگره وو. خو وخت تیرې دو سرا سرا روس په افغانستان کې د امریکای د کردار نظرماتې شو. روس سره دا غم مل شو چې امریکا به افغانستان کې پخې اړې جوړې کی، بل خو روس په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د جنگی کار روایي ورستو نن سبا افغانستان کې د دولت اسلامیه د جړړو په خورېدو فکر اخیستې دی. ځکه چې د طالبانو مقصدونه خو صرف په افغانستان د حکومت کولو پورې محدود دي، هر کله چې د دولت اسلامیه عزایم بین الاقوامی دي. دولت اسلامیه دا وخت ځان له په زرګونو جنګیالي د وست ایشیا د روس د پخوانو جمهوریونه برتی کړي دي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې د افغانستان سباون له د یو نوي شکل ورکولو د روس نیت په لومړي ځل په کال 2014 کې هغه وخت راښکاره شو کله چې د روس د خفیه ادارې کې جی بی یو پخوانی نامتو چارواکي زمیر کابلوف امریکې سره رابطه جوړه کا او وړاندیز یې ورته وکړو چې د افغانستان سباون له د یو نوي شکل ورکولو په حق له روس، ایران او یو شمیر نورو ملکونو سره سلام مسلات کې شامل شي. خو امریکا، روس او د روس د خوخې د نورو ملکونو داسې ګوند سره د افغانستان مستقبل له د یو نوي شکل ورکولو په منصوبه کې شاملېدل په دې وجه نه غواړي چې امریکې ته د روس او د روس د خوخې د نورو ملکونو په یوکراین او ایران کې د امریکې مخالفه کردار قبول نه دی. د امریکې ځینو چارواکو خپل دا فکر مندی هم ښکاره کړې ده چې روس په ظاهره خو د دولت اسلامیه خلاف ویر او واویلا جوړه کړې ده، خو په دې بهانه افغانستان کې د یک طرفه مداخلت کولو په سوچ کې دی.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې خبری ادارې وایي چې سعودي عرب په ترکی کې د بېدرکه خبریال جمال خاشقجي د وژنې خبر منلو تیاری کوي. دا خبره د امریکې سینن خبری ادارې کړې ده. په صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز ورتره ګل پورس په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي چې هغه ته د دې معلومات نشته چې د جمال خاشقجي سره څه شوي دي. تفصیلي رپورټ په د وایس آف امریکا تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا دوه خبری ادارې وایي سعودي عرب تیاری نیولې چې د بيدرکه صحفي جمال خاشقجي د وژنې ذمہواري قبول کړي. دغه خبری ادارې د زرایو لخلي لیکي چې د خاشقجي مرګ د تپوس پښتنو په وخت شوه دی. سی ان ان خپل راپور کې وایي د عملیاتو پر شا کارکونکو کسانو غوښتل چې خاشقجي د سعودي عرب کنسلګرۍ نه وتښتوي او بیرته یې سعودي عرب ته د تپوس پښتنو لپاره بوزي. راپورونه وایي چې امکان دی د سعودي عرب لخوا وویل شي چې دغه شوي عملیات بغیر د کوم رسمي اجازت ترسره کړی شوي په کومه کې چې خاشقجي ووجل شو او د هغه په وجنه کې ککړ کسان به ذمهوار بلل کیږي. دوه هفتې وړاندې خاشقجي په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګرۍ ته په ننوتلو اخیری وار لیدل شوی او بیا کوم چان نه دی لیدلې. پرون سهار د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي کېدی شي خاشقجي کوم بدماشانو وجلی وي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د سعودي عرب پاچا سلمان د ده سره شل منټه په ټلیفون خبرو کې ویلي چې هغه د خاشقجي د وجنې څخه نه دی خبر. خاشقجي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان باندې سختې نیوکې کولې. صدر ټرمپ وایي چې د هغه انکار کېدې شي دومره قوي نه ښکاري، کېدې شي زما خپل د هغه خبره باندې غور نه کول غوښتل، خو ماته داسې ښکاره شوه چې کېدې شي دغه کار بدماشانو کړی وي، زه نه یم پویا. صدر ټرمپ خارجه وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته لیږلې چې د پاچا سلمان سره د خاشقجي په قتل خبرې اترې وکړي. صدر ټرمپ ژمنه کړې وه چې دغه خاشقجي په اړه معلومات ترلاسه کولو لپاره به خپل پوره کوشش کوي. په عین حال کې د ترکی پولیسو د سعودي عرب د قونسلګرۍ لټون شروع کړی دی. خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه د سعودي عرب قونسلګرۍ ته ننواته چې د خپلې کویدن شوې ښځې خدیجه چنګیز چې د ترکی شهریت لري سره د واده لپاره کاغذونه برابر کړي. خدیجه چنګیز د قونسلګری بهر په انتظار و، خو خاوند یې بیرته د قونسلګری څخه راونه وته. د تیر اتوار په ورځ د سعودي عرب پاچا او د ترکی صدر رجب طیب اردوان په ګډه د خاشوقجی د پلټنو لپاره ډلې په جوړولو باندې سلا شوې دي. د ترکی چارواکي یقین لري چې خاشوقجی د سعودي عرب په قونسلګری کې دننه وجل شوی دی. سعودي عرب دغه تورونه به اساسه بلي او په خو نه سعودي عربستان او نه ترکی د خپلو دغه داوو پوره ثبوتونه وړاندې کړي دي. د اتوار په ورځ د سی بي اس ټي وي سره صدر ټرمپ خپل مرکه کې ویلي وو که چېرې د خاشوقجی په وجنه کې سعودي عرب ککړ وو نو ورته به سخته سزا ورکوي، خو سعودي عرب دغه دړکې رد کړي او وای چې دوی به هم په سختۍ سره جواب کوي.
هر وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې د بجټ په بیلابیلو ځایونو کې مختص کول په مرکزی حکومت باندې د انحصار دی چې څنګه دوی ته فنډونه ورکوي او د مالی بحران روزي. نور حال پې د پیښور نه دری ریډیو خبریال حمید الله راکبی.
د پښتونخوا د کال 2018-19 د بجټ ټول اندازه 625 بلین روپۍ لګول شوې ده، خو وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وویل په دې کې 10 بلین روپۍ اضافي دي او د کال د پاره د صوبې ټول اخراجات 625 بلین روپۍ اندازه شوي دي. دې کې 425 روپۍ د حکومت د خپلو خرچو او 180 بلین روپۍ د پرمختیايي چارو د پاره دي.
ملک کی موجودہ معاشی صورتحال، آئی ایم ایف کے ساتھ جاری مذاکرات اور وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خزانہ کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سال 30 ارب کا اضافی یا سرپلس بجٹ پیش کر رہے ہیں. ہماری کل متوقع آمدن 648 ارب روپے ہے، جبکہ اخراجات کا تخمینہ 618 ارب روپے ہے.
خود کال با صبح یواز 292 پروجے یا ترقیاتی کارونه کوي او د پرمختیا زیاتی پیسې با زیاترا په 1155 دوران دینا پیل شو منصوبو باندې لگی. په دې کې با په تعلیم 22 بلین روپے، په صحت 11 بلین روپے، امن و امان، پولیس، محکمہ داخلہ، جیلونه او د قانون په وزارت با 3.5 بلین روپے ټول پټول لگی او د غرنګ د مقامی حکومتونو د پاره ټوله یو کم 10 بلین روپے ځان لدی. په زراعت او د میانو په صنعت او بخار او توانای په پروژو با په شریکه ټوله 12 بلین روپے لگی. د عامو سړکونو جوړولو د پاره 19.5 بلین روپے اخودل شوی دی. حکومت دا وکړي چې په بجټ کې په صوبایي ولس کوم نوې مالیه نه لګولې.
اس بجٹ میں ہم کسی ایک ٹیکس میں بھی اضافہ نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنے شہریوں اور صوبے کے کاروباری طبقے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکسز اور دیگر واجبات ادا کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آمدن میں اضافہ ہماری حکومت کی اور میری بحیثیت ایک وزیر خزانہ سب سے اہم ترجیح ہوگی.
په بجټ د اپوزیشن ګوندونو د نارو په میس کې وړاندې کړل شو. دوی چغې واخلې پی ٹی آئی آئی، مہنگائی آئی، حلائی حکومت او بالائی حکومت. وروستو د بلدیاتو په خوانی وزیر عنایت الله ڈیونی وسته وویل
ما ته داسې د الفاظو هیر پیر ښکاري رکه چې یو طرف ته دی او دوی په دې خبرو کې بجټ سپیچ کې تضاد مو وزیر خزانه سے وای چې یاره موږ سره سپیس نشته دی او بیا وای چې موږ 30 ارب روپۍ را سره سرپلس دي. داسې که سرپلس وای خدای دې پکې بیا 100 ارب روپۍ چې تکم ویلي هغه دې په بجټ کې در ریفلیکټ کړی وي، ځکه خو زموږ حق دی او زما دا خیال دی چې هغه روایتي بجټ دی، د سټیټس کو بجټ دی او داسې څه نوي منصوبه پکې نشته. که څه پروجیکټ پکې خدای شي وي نه هغه هم داسې انقلابي پروجیکټ نه دی. هغه یا ایم این ایس خپل زور اور شي، ایم پی ایس صاحب، منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب زور اور شي خپل خپل حقوق یې خلي. هغه د پرم څه کرایټیریا او څه نشته، څه پالیسی نشته چې هغه مطابق ایکویټیبل ډیسټریبیوشن کړی داسې د انصاف او د عدل په بنیاد باندې.
د ټولنې د ودې او خصمانې، د زنانو د ترقۍ، د آبادۍ د بهبود، زکات او اوقاف محکمو له په شریکه 14 بلین روپۍ په بجټ کې ایښودل شوي دي. خو د پښتونخوا سره د شریکو قبایلي سیمو دپاره ځکه ځانګړې پنګه نه دی ایښودل شوي چې دلته وړاندې مرکزي حکومت خپل بجټ ایښودی دی. د مالیاتو وزیر وویل قبایلي سیمه کې به صحت سهولت انصاف کارډ ورکول شي. د دې ترڅنګ د پی ټی آئی د وړمبنو 10 ورځو د پلان عملي کولو دپاره 2 بلین روپۍ او ځوانانو ته د قرضو ورکولو دپاره 15 بلین روپۍ هم بیل کړي شوې دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا نور دین کو هم بده د باندې زمنګا د نیمه ګنټي د خبرونو دا سلسله سر ترسیږي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبه ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه واړم. الله پمان.